ارواخد احمدی ورستای اثر چې د باچا خان ژوند لیک دی او ارواخد احمدی په انځوریز نصر خلی دوی غږیز کړی او په انلاین بڼه یې خپور کړی.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بس لرو، خو اوس پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت هغه راپورونه ردوي چې ویل امریکایي ځواکونو پاتې وسلې او تجهیزات پر نورو اړخونو پلورلی دي. په امریکا کې ډیره د افغانستان د سولې د څارنه دولتي ټولنې په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د وسلو د پلور او پیر بازار تود شوی. په راپور کې راغلي چې د دې پلور او پیر ډیره برخه په کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا په امریکا کې د ځینو کړیو ادعا بللې او نن یې پر خپل ټویټر ولیکل چې دا راپور حقیقت نه لري. ښاغلی مجاهد وایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته ټولې وسلې، تجهیزات او وسایط د هیواد په ډیپوګانو او ذخایرو کې خوندي شوي او هیچا ته اجازه نشته چې ان یو میل وسله قاچاق کړي یا یې وپلوري. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې نور هیوادونه کولی شي په افغانستان کې خپل دښمنان په نښه کړي. اسف دورانی له پښتو یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې که څه هم افغانستان آزاد او خپلواک هیواد دی، خو د ده په وینا نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس هلته د تروریستانو پر پټنځایونو حملې کولی شي. نوموړي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران پاکستان ته وسپاري. د ایران د کردانو سیاسي فعال پیمان ګلوانی په شمال لویدیز اورمیا ښار کې د استخباراتو په توقیف ځای کې مړ شوی. له دې تقریبا 40 ساعته مخکې یو بل سیاسي بندي موسی اسماعیلی هم په همدې زندان کې مړ شوی و. د ایراني کردانو د بشري حقونو ډله هنګوا وایي ګلوانی پرون له توقیف ځای څخه د اورمیا ښار خومینی روغتون ته له لیږدېدو وروسته هلته سا ورکړه. ګلوانی د جون په 25مه هغه مهال ونیول شو چې امنیتي ځواکونو په مهاباد ښار کې له کوره وایست. د ګلوانی کورنۍ که څه هم بیا بیا هڅې کړي چې د هغه د نیول کېدو علت روښانه کړي، خو له چارواکو څخه یې هېڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. کرملن تایید کړی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر ملیشو له مشر ایفګینی پریګوژین سره کتلی دي. د کرملن میان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل پوتین او پریګوژین د جون په 9مه یوازې 15 ورځې وروسته له دې چې د ملیشو د قومندان بغاوت وکړ سره ولیدل. پیسکوف وویل دا لیدنه له 15 کسانو سره چې د واګنر ملیشو سرګروپان پکې وو د 3 ساعته لیدنې پر مهال وشوه. د قومندانانو له پوتین سره ژمنه وکړه چې د ده په امر به د اوکراین پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. پیسکوف ونه ویل پریګوژین اوس مهال په کوم ځای کې دی او د غونډې په اړه نور جزئیات هم ورنکړل. او په پام کې ده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. د بنگلاديش په کوربتوب د دې لړۍ دوه تیرې لوبې افغانستان ګټلې چې لومړی یې د باران له کبله د څو وقفو په پای کې د افغانستان په ګټه اعلان شوه او بلې هم افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. د دواړو لوبډلو درېمه لوبه سبا د جولای په 11مه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي او پایله به د افغانستان لپاره بي توپیره وي، ځکه لوبلړۍ افغانستان لا پخوا ګټلې ده.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت د جګړې
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د 15 دقیقې بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتیرش پر دې څرګندونه خبرې کوي چې وای طالبان چې غواړي د نړیوال ټولنې یو برخه وي، د تړتیا لري چې د بشري حقوقو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو ناما نیوز پرون یکشنبه په ټویټر پاڼه خبره کړې او ویل دي چې نوموړي دغه څرګندونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د افغانستان په اړه په درې میاشتنی راپور کې کړی دی. په دغه راپور کې چې د جون په 10مه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د واک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړي چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوي، خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادیو په تیره پر ښځو او نجونو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. دغې پرېکړې په ځانګړې توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی.
طالبانو لدې مخې خزي په نادولتي کورنۍ و نړیوالو ماسو کې هم لکار کول راګرځولې دي. دغه راز طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته رسیدو رئیس لشپګم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو منې کړې او هم نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش په دې راپور کې ویلي که طالبان غواړي د نړیوالې ټولنې برخه شي باید د نورو مسایلو تر څنګ د یو ټول شموله حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پریکړې یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغېز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقیفونه دې ودروي، په تېره د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي. تېره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل هم له یو این نیوز سره په مرکه کې ورته څرګندونې کړې وې او دې تر څنګ چې ویلي وو د نجونو او ښځو پر زده کړې او کار بندیز د افغانستان اقتصاد زیانمنوي، که هغه همداسې دوام وکړي هیڅکله به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې ښه نه شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا په چمتو شوي راپور کې ویل شوي چې یوناما د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي، خو د نړۍ هیڅ یو هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پېژندلو یو اصلي لامل هم همدا د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي. د بحث مو د بشري حقونو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به صبرینا حمیدی تاسو ته درشو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش دغه څرګندونې او له هغه مخکې دا ډول نور څرګندونې ډېرې شوې دي، غوښتنې مطرح شوې دي، خو دغو غوښتنو د طالبانو په دریس کې کوم بدلون نه دی راوستی. ولې دغه ډول پرله پسې غوښتنې ځای نه نیسي؟
متواتر ناست متواتر کنفرانسونه ډیر لوی غونډي اته د ملګرو ملتونو تقریبا څو ورځې مخکې په بشري حقوقو په 350 اجلاس کې دغه مسایل مطرح شو او کوم وضعیت چې د افغانستان خلک دغه سره په مجموع کې مخامخ دي او به میرمنې چې په خاصه توګه په سیستماتیک شکل باندې خپل د مدني حقوقو نه د سیاسي حقوقو نه ټولنیزو حقوقو نه او فرهنګونو فرهنګي حقوقو نه چې هغه په لومړیتوب کې مثلا د تعلیم حق دی، د لوړو زده کړو حق دی، د کار حق دی، د دې تر څنګ اته د ګرځېدو راګرځېدو د حق نه دی خلک میرمنې محروم کړلې، د سالمه تفریح د حق نه دی میرمنې محروم کړلې، د دې د واده په حق کې د بعض مسایل مطرح کړل چې مثلا کونډې ښځې او پیغلې چې په څه شرایطو باندې دی ودونه وکړي او ډېر هغه دی وزکې یو خود دغه محدودیتونه وزه دی میرمنې په یو شکل باندې برمته نیولې دي، ګراوګان کړي دي د خپلو غوښتنو د او هدف ته د موخو ته د رسیدو په خاطر. دوم قدم کې دا چې کومه اجنډا او کوم پلان چې دی لري دا هغه پلان د مخې باید دی دغه کارونه وکړي، او دریم قدم کې دا چې واقعا دغه ناستې چې ترسره شولې یا کنفرانسونه موږ ولیدل دا ټول د راپورونو په هات کې مثلا د وړاندیزونو په هات کې د مطرح کېدو په هات کې او بعض تحریمونه موځه په دای باندې چې بهرني سفرونه په دای باندې شو د دې رسمیت پیژندنه دغه د دې داراس کلونو زکه دای کومې ژمنې چې ترسره کړې وي هغه ژمنو باندې دای او نتری د اغاژمنو د عملی کېدو لپاره د اقدامات ترسره نکړه چې یو د اغاژمنو نه د بشري حقوقو د تحقق او تضمین موضوع او د میرمنو د حقوقو د تضمین موضوع په درڅنګ د تروریزم د ختمولو موضوع چې د یو په دغه ټول مسایلو کې د سوال لاندې راغله سره د افغانستان د شدید اقتصادي فقر سره مخامخ دی. د کوم اقتصادي پالیسی نه لري د دغه وضعیت د مهار کولو لپاره فقط د دې خبرې ټولې هغه د شکریاتو په اړه دي نه د اقدامات په اړه کې. او تیر اجلاس کې هم دغه تم او توقع و چې دغه بعض کسان چې د بشري حقوقو په سرغړونه باندې تورن دي. دوی باید هغه ځانګړې محکمې ته آی سی سی ته معرفي شي، او یا د خپل د ملګرو ملتونو د خوانه او یا د هغې د سرنوالي د خوانه او دغه قضایا د غور لاندې دغه اوسنی وضعیت دغه جنسیتي توپیر او تبعیض هم دا په لوړه کچه ده. لوړه کچه کې دا چې په سیاستونو کې دغه موضوع داخل شوله، د حاکمې ډلې د خوا تصامیم نیول کېږي او یو عظیم قشر د جنسیت پر بنا د خپلو حقونو نه محرومېږي. خو موږ ولیدل چې عملي اقدامات نه ترسره کېږي، او دا عملي اقداماتو ته یو تغییر او تعول دپاره ضرورت شته دی. دې کې د دیالوګ مسله مطرح ده. ټول شموله حکومت تاسو اشاره وکړه چې ټول شموله حکومت کې د خلکو وختنه مطرح دی، هغې ته که موقعي وضع به وروسته پکې
ورسره خبرې پیو کو. اتمر صاحب، تاسو ته درځو د ملګرو ملتونو سرمنشي په دغه راپور کې ویلي چې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپل ټولو تعاملاتو لپاره هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لري کړي، ولی تر اوسه دغه تعاملاتو نتیجه نه ورکړي.
مننه نوري صاحب، تاسو ته سلامونه. استاد میل باور اوریدونکو ته سلامونه وکړي. زما باور داسې دی چې لکه چې وویل شو، غوڅ دریز نه ملګري ملتونه لري نه یوناما لري. دوی یو حالت په افغانستان کې راوړی چې د دغه حالت نه دوی وختن په وختن هم طالبان استفاده کوي، هم دوی خپله د دې دپاره چې دغه د انتقاد دوی باندې انتقاد رانیشي دغسې اعلامی ورکی. در حالی چې دغه راپور ما مکمل لوسته، په دغه راپور کې ډیر مهم ټکي داسې دي چې یعنی شاکنګ دی بیخي، چې که سړی دا وګوري حیران پاتې کېږي چې په دغسې حالاتو کې کله چې دغسې یو راپور هم لیکل کېږي، بیا ملګري ملتونه، نړیوال زبر ځواکونه ولې داسې چپ او غلی پاتې دي په دغه برخه کې. حتی د تعزیراتو په برخه کې، کله چې تعزیرات لګول شوي د دوی په تګ راتګ باندې دوی سفرونه کړي دي. دغه راپور هم هلته ورکړ شوی چې فلاني کس د دغه تعزیراتو سره فلاني ځای ته سفر
وکړ. اتمر صاحب، یعنی تاسو د دې پلوی وایئ چې د طالبانو په وړاندې باید سخت دریز غوره شي، نړیواله ټولنه باید تر اوسه هغه څه چې د طالبانو په وړاندې کړي دي هغه کافي نه دي؟
طالبان د دغه حالت نه په خپله ګټه استفاده کوي. طالبان هغه سې یو متل دی، وایي به مرګ بېږي به تاو راضي شوه. نو طالبان کوشش کوي چې نړیواله سره چې څومره کېدی شي د کش یا دغه ټنشن په اصطلاح وساتي، او په نتیجه کې په آخر وخت کې کله چې دوی خپل غوښتنې ته ورسیږي، نو بیا دغه کش یا دغه ټنشن به دوی ورو ورو یا تر یو اندازې پورې خوشي کړي. زه فکر کوم اوس طالبان دغه یو پالیسي غوره کړی، او دا په کراتو دوی دا خبره کړی چې موږ یوازنی زموږ د بریا نتیجه خپل تصامیمو کې دا و چې موږ عقب نشینی په خپل تصامیمو کې نه وای کړی. یعنې دا خبره داسې ښیي چې دوی هېڅکله به د خپل د تصمیمونو نه په شا ونه ګرځي، یا د اقل تمکین نمی کړي هغه غوښتنه ته. نو که نړیوال په دغه برخه کې په دغه شکل دوی سره پر مخ ځي، دا بیا زه فکر کوم چې ګټه نه کوي. که نړیوال واقعا غواړي چې تعزیرات ولګوي، دغه تعزیرات کیدای شي ولګول شي، د دوی په پیسو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په جایدادونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په اکاونټونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په حرکو سفرونو باندې تعزیرات لګولی شي، او د هغه جدي تعقیب کولی شي چې ولس عام خلک په دې کې متضرر نه شي. لیکن کله چې موږ ګورو خپله د امریکا نماینده راځي دننه ځي داخل کې مقامات سره کینی، بدون د دې نه هغه فورمولې کې خبرې دي چې تاسو بشري حقوق مراد کړئ، هغوی هم وایي چې دا زموږ کلتوري مسله ده. په دغه مسله باندې دواړه خواوې یو بیانیه ورکوي چې یوناما چارواکي د طالب مشرانو سره وکړل او امیدواری څرګنده کړه. تاسو په دې شي باندې نکېږي د چا خبره
بله
چې موږ کداغه پالیسی خپل کو زمونږ هدف ته نه رسیږو. دلته اول خو دغه د سیمې هیوادونه دغه زبر ځواکونه هر یو د طالب نه په خپله ګټه استفاده کوي. امریکا د طالب نه یو نو استفاده کوي، ګاونډي هیوادونه د طالب نه بل نو استفاده کوي، د سیمې هیوادونه د طالب نه بل نو استفاده کوي. دوی ټول په یو صفحه کې نه دي سره د افغانستان د خلکو سره. یعنی زما دفتر دی که واقعا د سیمې هیوادونه امریکا، روسیه او همدغسې ګاونډي هیوادونه دوی په افغانستان کې یو باثباته نظام غواړي، او هغسې یو نظام غواړي چې هغه بشری حقوق مراعات کړي، نړیوال نورمونو ته احترام وکړي، تروریزم ته زمینه او فرصت ورنه کړي. نو بیا دوی باید یوه صفحه کې په یو پالیسي کې مخته ولاړ شي.
بلې اتمر صاحب، نړیوال خو تر اوسه پورې د طالبانو په وړاندې یو دریس چې خپل کړی هغه دا ده چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. راځو دې خبرې ته. آغلی حمیدی، تاسو په مخکې په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړه چې طالبان چې دغه غوښتنې چې د نړیوالو او په ځمه کې د افغان ولس غوښتنې هم دي نه مني، دوی ځینې هدفونه لري چې غواړي د همدغو دریز له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي. یعنی فکر کوي چې هدف د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل دي، چې اول نړیواله ټولنه دوی په رسمیت پیژني، او بیا آیا فکر کوي چې کوم تضمین یا شته چې طالبان خپل ژمنې عملي کړي؟
البته یوه موخه خو همدغه د رسمیت پیژندلو مسله ده چې په کراتو دوی مطرح کړې. دومه موخه هغه کسان چې د دوی مثلا په ټول لیست کې د دوی غوښتنه دا ده چې د هغې د ټول لیست نه ویستل شي، او یو نوه مشروعیت د نړیوالو په وړاندې او همدارنګه د افغانستان د ولس په وړاندې هم دوی حاصل کړي. دریمه مسله دا ده چې ملګري ملتونه هم په دې باندې پوهېږي چې د دې تر مخه طالبان د یو تروریستي ډلې په نوم ټولو خلکو پېژندلي. کله چې یو تروریستي ډله حاکمیت ته رسېږي او هغه په افغان ولس باندې حاکمه کېږي، هغه هم لاره او تګلاره معلومه وه چې نه ده کوم فقط
دیو تعامل په اساس. خو آغلی حمیدی، طالبان وایي چې دوی هغه د پخوانی اسلامي امارت میراث دی، هغه امارت چې د امریکا د جګړې په زور یا د امریکا په زور باندې ړنګ شو.
خو دا خو واجی کړه دی چې دا هغه میراث دی، ځکه خلک په دې باندې دی په د مرکې په مهال او د مذاکراتو په مهال دا څرګندونې کولې چې د دوی په کړنو کې د دوی په دریس کې نرمښت راغلی دی. تیر نه را په دې خوا مګم دی واضح کړه دغه د بشري حقونو سرغړونې ښکاره هدفي وجنې سیستماتیک شکل باندې د خلکو وجنې، خلک د کار د حق نه محرومول په مختلفو نمونو، حتی د تقاعد د امتیاز نه دی پخواني هغه کارمندان چې یو عمر د افغانستان لپاره خدمت کړی او هغه دی محروم کړی چې تقاعد آرام کله چې دی په
اغلی حمیدی وس خبره داده خبره داده چې
خپل د تصوراتو
وس خبره داده
چې لري کوم برداشتونه چې لري او په کومه روحیه چې دی روزل شوې دي، د دین نام دی هغه استفاده کوي، د دین په مسله کې د سوال لاندې راشي، به د مذهب خبره مطرح کوي، په مذهب په مسله کې چې د خپل لاندې راشي، د خلکو د دریزونو سره، د نړیوالو سره، د اسلامي ودون سره مخامخ دي، به د افغاني فرهنګ مثلا مطرح کوي. دوی دا ټول خبرې د کړنو سره او د واقعیتونو سره سل په سلو کې په مغایرت کې دي.
اغل حمیدی، د دواړو لورو ترمنز وطن ډیر زیات دی، کومې داسې برخه شته چې کېدای شي دواړه سره په یو ګډ تفاهم ته ورسیږي، د طالبانو سرپرست حکومت او نړیواله ټولنه؟
ځکه د دوی دریسته چې ګوري او د دوی تیر ته چې ګوري، لکه تیر پنځه کاله دوره چې دوی تیر اخله، هیڅ نه تفاهم تم دی ونه رسیدل، خپل هدف او خپل موخې تطبیق کړلې، خپل د موخو د رسیدو لپاره کار وکړ. او بل طالب هم د څنګه چې طالب خود جوش حرکت دی، طالب دی یو پلان د مخې، طالب دی یو اجندا د مخې، دی یو طرح د مخې وړاندې شوی، هغه ته میاد د زمانی ورکول شوی بی، او دغه په اساس او بل دیم پای او اساس لري پښتوانه لري. همدغه اوس چې د بشري مرستو په نوم کومې مرستې ترسره کیږي، د هغې نه د طالبانو کړۍ استفاده کوي، د نورو هیوادونو استخباراتي کړۍ د دوی سره د پردی ترشا اړیکې.
اغلی حمیدی تاسو سرګندولې بخنه غواړم تاسو خبرې قطع کوم یو لازم بخنه غواړم. اغلی حمیدی تاسو خبره آیا تاسو هغه پخوانی 15 کلنی واکمنۍ ته اشاره کوي چې د طالبانو ډلې د څل لپاره وټو کېدل او په افغانستان کې د کورنیو جګړو ته د پایټکه کې خود ټولې جګړه مارې ډلې وځپلې او افغانستان تر یو حد پورې امن لارې ته سیخ کاوه؟ هدف مو د شلو کلنو وسلوالو مو
د دې ترمن یو وحدانیت موجود خو متاسفانه اوس د دې خپل منځي وحدت او وحدانیت هم دین لري خپل منځي د دې سرګندونه داخلي خپل په منځ کې د اختلافات لري او یو د بل سره د دې نظریات مخالفت کوي.
تاسو د یو اجندا برخه وبلل چې طالبان د یو اجندا دي ما هدف دا و چې آیا هغه مخکنی 15 کال هم په دې کې برخه نشي او لا اوس شل کال شي دوی د نړیوالو ځواکونو په وړاندې په افغانستان کې وسلواله مبارزه وکړه. په هر صورت اتمر صاحب راځو هم دې خبرې ته
چې دغه د کوڅه په کوڅه حکومتونو ته زورواکي ته جنگ سالارو نو ته دوی ته د دې کړنو ته تقریبا د پایته کې او نور خو موږ او تاسو ګورو په عمل کې چې د افغانستان د پرمختګ لپاره هیڅ نه پلان لري او نه پالیسي لري او نه
حکومت ولې په ارتباط به خبرې وکړو سره اتمر صاحب راځو تاسو ته اغلی حمیدی مننه. د طالبانو حاکمیت دغه څه باندې یو میاشت وروسته دوه کاله پوره کېږي ورځ تر بلې د حاکمیت په غځېدو سره دغه پر ښځو او نجونو محدودیتونه لا زیاتېږي. تیره اونۍ د ښځو په سینګارخونو باندې هم بندیز ولګېد. البته د اسد میاشتې تر درېمې پورې وخت ورکړل شوی دی چې باید خپل سینګارخونې وتړي او کنه له هغه نه وروسته بیا نور د فعالیت اجازه نه لري. فکر نه کوي چې طالبان په دې پوه دي چې دغه محدودیتونه چې دوی لګوي دا په نړیواله ټولنه کې دوی لا منځوي کوي؟
دوی په دې باندې پوهېږي. زما مخکې هر زمان دا و چې دوی پوهېږي، لیکن دوی کوشش کوي چې د خلکو نه استفاده وکړي او هغه فشارونه په خلکو باندې په عام ولس باندې راولي چې نړیوال بیا دوی ته آماده شي چې دوی مثلا په رسمیت وپېژني، دوی سره روابط ولري او د خپلو غوښتنو نه تر یو حده پورې تیر شي. د دوی پالیسي همدغه ده، یعنی دوی داسې نه ده. تاسو اوس که وګورئ په دغه تقریبا دوه کالو کې 50 فرمانونه د امیر المؤمنین جهانه یوازې د ښځو په موارد کې دوی صادر کړي دي. یعنی دا خپله ښیي چې طالبان په دې فکر نه دي. بله خبره چې زه غواړم وکړم چې طالبان یعنی په اساس د یو برنامې راغلي دي او دا برنامه د سیمې دپاره دی او ډېر خطرناک برنامه دی او دا به سیمې کې یو نوی تغییر یا احتمالا یو نوی مشکل به سیمه ته راولي. نو دا یوازې د خپل د طالب فکر هم نه دی، یوازې دا مسله د دې هم نه ده چې طالب بشري حقوق مراعات کړي او خلکو سره څنګه ګزاره وکړي. په دغه برخه کې که دغه د ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې وګورئ او د دې غښتلې کېدل وګورئ او د دې تجهیزات ته لاسرسی وګورئ، دا ډېر یو لوی برنامه دی. او د ټي ټي پي راوستل په افغانستان کې، بیا د دې پلانول په شمال د افغانستان کې، دا یعنی
مننه اتمر صاحب. بله اتمر صاحب مننه. په تیرو شلو کلونو کې هم دا ډول ډېرو پروژو یادونه وشوله چې په افغانستان کې دغه د تروریزم په وړاندې جګړه چې ده روانه ده، مختلفو سیاسیونو مختلفو چارواکو بېلابېل نظرونه څرګندول. په هر صورت اغلی حمیدی، مخکې اتمر صاحب په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ولس ته دا قناعت ورکړي چې دغه بندیزونه چې په دوی باندې لګول شوي یا هغه دریز چې نړیوالې ټولنې د دوی په وړاندې نیولی دی، د همدغه دریز له امله په افغانستان کې دغه ستونزې که اقتصادي برخه کې دي، ټولنیزه برخه کې دي، یا د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندلو په برخه کې دي زیږولې دي. فکر کوي چې ولس د طالبانو دغه ادعاوې ولس ته د قناعت وړ دي؟ په تېره بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې هغه محدودیتونه یا هغه بندیزونه چې طالبانو حکومت سرپرست حکومت تر اوسه لګولي دي، آیا دا د ولس غوښتنه هم ده؟
شل کاله مخکې دریز ولا طالب افغان ولس شل کاله مخکې ولس نه دی. شل کلنه دوره کې سره د دې چې ستونزې او مشکلات وې، خو افغان ولس دوامې طبقې اته نورو اقشارو ډېرې لاسترن لرلې، البته لاسته راوړنې د دې لکه د بیان ازادي سبب د دې شو چې ولس آګاه شي، ولس سیاسي شعور پیدا کړي، ولس خپله وضعیت تحلیل کړي. دا اوس د فعلي رسنیو شل کاله مخکې دغه وضعیت نه و چې نن یو ځای کې یو خبره وشي او هغه سبا ټول خلک په هغې باندې آګاه شي. نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې اوس وضعیت تحلیل کوي او نه شي. حتی د افغانستان ماشومان چې هغه د تمیز مرحلې ته رسېدلي ولس او دولس کله هغې پوهېږي چې د دې دریس په شکل څه شکل دی، هغې ټولنیزو صفو ته لاسرسی لري، هغې مطالعه لري. نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې دوی ورته لکه شل کاله مخکې یا څلوېښت کاله مخکې چا د دین په نوم چا د مذهب په نوم ولس دومره استعمال کړو د خپل د اهدافو په خاطر او د نورو خلکو د شومو اهدافو په خاطر، د هغه چا د اهدافو په خاطر چې دوی ته کله. نو ولس پخوانی ولس نه دی او د دوی مشروعیت هم په دې که نړیوال دوی ته مشروعیت ورم کړي او دوی د ولس مشروعیت نه یې حاصل کړی، ځکه ولس د دولت یو برخه ده. یو ځکه چې ولس نه هلته دولت ایجادېږي نه. کله چې د ولس مشروعیت نه یې حاصل، شاید د ولس لکه وخم چې د دوی په وړاندې سره د دومره اجبار او فشار، ځکه همیشه هغه ډلې چې خپله بقا د زور او جبر نه غواړي هغه په ګډوډۍ کې خپله بقا غواړي. ولس اوس هم د دوی په وړاندې قد علم کړی دی، خپلې څرګندونې لري د لیکونو په اساس باندې، د غږ پورته کولو په اساس، د میډیا د لارې. نو دا لوی خو د ولس رضایت په دې شکل باندې چې ولس حقونه تامین نه وي، ولس ژوند تامین نه وي، ولس دوی ته څه مشروعیت او د دوی خبرې به څنګه ومني او یا د دوی په خبرو به نور ولس دي. نو ولس مخکینی ولس نه دی، ولس هغه ولس دی په ولس دی.
مننه آقای حمیدی. اتمر صاحب، د طالبان چارواک من جمله د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر ورځ په خپلو څرګندونو کې وویل چې په یو ډول د طالبانو په وړاندې د یو تبلیغاتي د ورته هغه ورکړل شي تبلیغاتي جګړه پیل شوې ده. فکر کوئ چې دغه غوښتنه چې نړیوالې نن ورځ مطرح کوي یا له مختلفو رسنیو خپلواکو رسنیو څخه مطرح کیږي د ښځو د نجونو د زده کړې او کار، آیا دا هم تبلیغاتي جګړه بلل کیدای شي؟
زه فکر نه کوم. دا د دوی خپل برداشت دی چې دوی دغه وزن داسې فکر دوی ته پیدا کیږي چې ګویا دا تبلیغات دي. دا واقعیت نه دي. تاسو وګورئ کله چې تاسو د ښځو په مخ مکتبونه بندوئ، کله چې ښځې د کار نه محروم ساتئ، کله چې اقلیتونو باندې محدودیتونه وضع کوئ، کله چې حکومت قومي کوئ، کله اوس ګورئ دا دومره زیان چې خپله دغه پښتنو ته دغه برخه کې رسېدلی، بل هېچ چا ته نه دی رسېدلی. ګوري تاسو دغه رسنۍ تعقیب کړئ چې دغه ټول د طالب ملامتي د پښتون د قوم په سر باندې دوی اچوي، او دا په دې معنا ده چې ګویا بیا د پښتون قوم د دې دسیسې یو بل قرباني دی، در حال چې داسې نه دی. طالب یوه ډله ده، جنګي ډله ده، فکري ډله ده. دوی راغلي دي په حکومت کې، هر کار چې د دوی خوښه ده هغه کوي. هغه د دین د ادرس نه کوي، هغه د شریعت د ادرس نه کوي. خپل تعبیرونه د دین نه، د اسلام نه، د دین په چوکاټ کې په خلکو باندې دوی مني. په حقیقت کې یو نوی امپریالیزم فرهنګي دوی رامنځته کړی چې خپل فرهنګ په خلکو باندې مني، چې دا نه په اسلام کې جایز دی، نه په مدنیت کې جایز دی، نه په اوسني عصر کې جایز دی.
مننه آغلی حمیدی. لاند فقط یو دقیقه وخت لرو، کراته وویل چې څه باندې یوه میاشت وروسته 15 د اګست د طالبانو د واکمنۍ 2 کاله پوره کیږي. آیا داسې کومې نښې نښانې تاسو وینئ چې په دغه موده کې چې کله دوی 2 کلن کیږي، یعنی واکمنۍ 2 کلن کیږي، یو څه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په وړاندې غوره شوي دریځ څخه پشا شي؟
البته ځکه ورځ تر بلې دوی دریځونه سخت کړل، ورځ تر بلې مشکلات ایجاد کړل. موږ ګورو چې اته تاسو مخکې ټینګارخونو ته اشاره وکړه، نظافت چې جز د ایمان دی، دوی هغه غلطي چې میرمنې مثلا نارینه یو دې ته دي خو میرمنې مې همدغه سینګار خونې وي چې دوی به خپل د نظافت د تامین دپاره هلته ورتلل دوی هغه بند کړه په خلکو باندې نور څه د ګرځېدو را ګرځېدو هغه نور څه وکړي خو زه فکر نه کوم زه په دې باور نه یم
مننه کور ودان د بشری حقونو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکو اسحاق اتمر چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسله غوډون وکړ.